فرید الله مری متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتند. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
زنده باشین.
سلامونه، ستړي وشه. د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د وقفه په کار د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کله کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ډیجیټل تلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دي. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښه تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلاو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر د سلنګونو په ګډونه په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزني، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونه او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1500 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 23 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لس خزه هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوی دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینه کی د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر جمعې په ورځ د مې په 24مه د ارام سمندره په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پرس خبري اژانس ته د مولو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسې موږ کله ساتي رادیو نه اوري اوس ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لشبګو د مخام تشبګو په لندو چپونو نس 25 مترو او د مخام لشبګو د سهار تشبګو په منځني صفه 2 لشبګ نوي وړاندې سره د مطالعه اوریدل شي. بلنده په افغانستان کې د ورستۍ ورختون پاړه باندې او په دې اړه چې د هوا پیژندنې ادارې او زلبیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورختون اټکل کړی دی. ورستۍ چوس یاد در کړو په دې اړه باندې چې دغه ورختون څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالی او ځاني زیانونو سربیره یې ښوونځي ته څومره تاوان رسولی په دې اړه به هم جزئیات درته ولرو. ارزګان ته به هم ورشو، د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. شدوه 25 ماشومان لري.
دا غدری ارمان درم ستړیه مرته کردارم خلکو پازاب کړم مګر مخ مين نوخ د غاړم څنګه و نو دا کوه مکسل ماسر وز د تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکو وای دوی خپل لانجی د جرګې لاره حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو وقایده د نستای کې دو د کوم دی غوي مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
در مسئله بمشته پنلی ول مسئله کې بده خزی جګړه هم را وخت لورستي جزئیات بدر کړو منځ هم غواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینه ته چوي دی د ولایتونو ځای چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د جلم رسته غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15 ماخام نو وخت یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی، 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي. 15 شهیدان مو د شپې وایستل ټپیان لږ دي.
دغه ولایت کې د طالبانو حکومت به خو ته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټولو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجار شوې دي. هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه ورځې د ریاست د مسولینو په حواله لیکلی چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې پښپګوښتمه په خپل ایکسپانه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالي زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیض آباد کې د ننه مالی زیانونه اړولی خو ځاني زیان نه دی اړولی. خو په شاوخوا کلیو کې په ځانګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلې ویجاړې کړې دي. ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د تیر شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګ میشتي ولایت کې په بخنی سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي. بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمانه اوبو د بې ځایه ځای کېدو خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خوړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو همدارنګه د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې د دغه اوبو د کنټرول لپاره دی چک بندونه جوړ کړي. ورزو لسیمې نور تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت زیاته برخی غرونو او درونی ولیده غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي. د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی په خونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امزه کې لال مدي اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم دار ک سیند دي زمونږ په پیدن ناراضي نو کړه چې ګوندونه موږ ته جوړ شي کې یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش او بل اراده چې زمونږ امزه کې بام سیلابونه نه خرابینو
چې لري غټ زمکه لري لال مزمکه خورونو به چې کمی دي د پاسه سیلابونه وبو دا شین تازه دي یو فلسطین او ته زمکو ته کومه غټه نه رسیږي ډيري وبو دي وړي غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبو درای سالې دلو ته امکانات نشته.
په کونړ کې د سندیزي فرای حوزې ریاست مسولین وای د وبو برېخنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ چوکي نارنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلويختو ملیون افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیا وي چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیز فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورختون لکه بل چې ورختون ډیر شوی دی د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي لشتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې بعد وضعیت د بدلون لامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه له دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصه اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې خزو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. د بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د اکشن می پورز یې د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. د بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت په اړه د هواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکول او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نائب زاده ازادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړي توګه د ښځو او د طالبانو د بصلاحیت پلو لګټون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي. نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حالت نه وي، د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري ونه کړي، د بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څړنګه کې حملو ته زور کړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کیږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر نژدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګې دوه او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تېره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزي او جنوبي سیمې په نخه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کیږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه.
په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه پورې زویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې ارغمل بیر تخپل کورونه تستان نکړي په بیړنۍ ډیپلوماسي کې ښکاره شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړی د هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د هیواد د استخباراتو رئیس ډیوډ امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکی د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرونشن به فرانس پرسته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي. خو د حماس یو جګپوړي چارواکی اوسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبره کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کورمې د بیلابلو قومونو له مشرانو سره د امنو د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرختنه کې دی جرګه کړې ده. دا د وړو خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نور لارې چې کورمې ته غزیدلې دي هغه د هم خلاص شي او خلکو ته دی په هغه لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستې. تفصیل نور لسیمی په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرخې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ سیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق للا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز په دې منځکه کې کایه خوتوي کې دې خوتوي سستون چوي ان شاء الله موږ به خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډار روغلا شو چې پاینده کې بده موږ لیلار مخلصي کې تجارت به مخلصي کې ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسیږي چې لیوي خو په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین اغه راسینه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وبو وقایده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیای شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان ستر وغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس په پیغام مال کولو نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله ده او مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوابه د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناک ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپ روح خلاص شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل څه مشنوتی ته ضرورت دي تذکرې دي لارې بخلسيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پورې تړلې دی چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانه یو ددونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري او
او خبرو پاترو زکه سیو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جبه ميو دي کلچر ميو دي دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې سره مسلې دي دا به جرګه پلياري اوري
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوري غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنيو ګربزو منګلو او زازوي زینګټ قومونه وسیږي کڅام پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخه غزنتار دواړو لور ته د خلکو تاګ را تاک سوندمن کړي خو په خو یاد قومونو دی او بل لور د خوخه پون مانزنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته
اوس به هم روزګان ته ورشو د هغه پلار کیسه به در سره شریک کړو شاید به 50 ماشومان لري
او پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه دو پینځوس اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلور ویشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي ورور، څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي. هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې، بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کې، بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دوه پنځوس تنه اولاد دي.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې درم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر نو خدای غاړې مو څنګه وخت. نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، یو دی د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم، د دې موسساته به څه خوشحاله سم، د دې لوړو چارواکو څه به خوشحاله چې هر سړی کومک را سره وکړي، که موسساتې که لوړو چارواکي، د دې غټه ځواني بولم لکه د پاره د خدای چې دی ما سره کې د دغه مومنان دپاره.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله اولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي را سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسكين دي، موږ په کالو موږ په شیوالا کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سات ډوډۍ ولا کړو.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې زموږ د نړۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میشت لپاره ورکړي او هغه راغی نه کافی کې یاد تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم ټی این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته مده خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالي چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري.